را به همکارم اجمل ان میسپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. ان صاحب بفرمایید.
ډیر زیات مننه سلطان محمد سرور. قدرمن دوستانو ته په یو بل خبرونه کې هر کله کو په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې پاړه په رپورټونو سربیره یو کله زرغونه ډرامه او ډرامې پر موضوع بحث ملرو. خو پیل خبرونه کو دا افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په انتخاباتي سیستم کې د اصلاحاتو لپاره ولسمشرته خپل لیکلې طرحه وړاندې کړې. د تاجکستان د جګپوړي امنیتي چارواکي وایي په سلګونو سختدریزي د دې هیواد پولې ته څیرمه په افغانستان کې راټول شوي دي. او پاکستاني چارواکي وایي چې پرون د هغه ناراض پاکستاني سیاستوال د قتل په تړاو دوه تنه ونیول چې 15 کاله پخوا په لندن کې وژل شوی وو. بشپړ خبرونه واورئ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په انتخاباتي سیستم کې د اصلاحاتو لپاره ولسمشر ته خپله لیکلې طرحه وړاندې کړې. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رسیال عبدالرحمن هوتکی ازادي راډیو ته وویل په دې پلان کې د ولسي جرګې د انتخاباتو لارې وړاندې شوي. ده وویل چې په دې طرحه کې د انتخاباتي سیستم او عملیاتي فعالیتونو د اصلاح لپاره لنډمهاله او اوږدمهاله پروګرامونه تجویز شوي دي.
تکیه وشی سیوش اکرالی تو دی بسی جلگی او دی ولسوالی دی شکرگان انتخابات سی شکل وزی مگا سر تو رسو
پا دی طرح کچی نجدی 500 مخلری و پشاو خوادری میشتو کچم تشوی دا امنیت دا تنگخ دا الیکترونیکی تسکیرو دا ویش پا طول افغانستان که دا وگلو کرش میر دا انتخاباتی قوانین و اصلاح و دا انتخاباتو دا کمیسون دا دندو پا گوتا کول پا پامکینی ول شوی. خغلی هوتکی د انتخاباتو په کمیسیون کې د اصلاحاتو لپاره د کمیسیون له جوړېدو سره مخالفت ونه کړ. ویل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د هر هغه وړاندیز هرکلی کوي چې د انتخاباتو له شفافیت سره مرسته وکړي. د چنګاغ په لومړۍ نیټه د ولسي جرګې د کار دوره پای ته رسیږي، خو د انتخاباتو په سیستم او کمیسیونونو کې د اصلاحاتو پر سر د اختلاف له کبله د ولسي جرګې انتخابات په خپل وخت نشي کېدلی. د تاجکستان د جګپوړي امنیتي چارواکي وایي چې په سلګونو سختدریزي د دغه هیواد پولې ته څیرمه په افغانستان کې راټول شوي. د تاجکستان د ملي امنیت سلاکار شیر علي خیرالایف او د دې هیواد د سرحدي ځواکونو قمندان رجب علي رحمان علي پرون د ګډو ګټو د خپلواکو هیوادونو د سرحدي ځواکونو د قمندانانو په شورا کې د افغانستان په خاوره کې د بیلابیلو تروریستي ډلو د غړو پر یوځای کېدو اندېښنه ښکاره کړه. رحمان علي وویل سباندې 1.5 زر سختدریزي یاغیان په کندوز، تخار، بادخشان ولایتونو کې ځای پر ځای شوي، خو په دوشنبې ښار کې د افغانستان پوځي اتشې زمان الدین زمان وویل چې دا کسان د تاجکستان له پولې لرې دي او شمېر یې هم نه دی.
یو شمېر کسان شته خو دقیق شمېر یې څرګند نه دی. دوی د پولې په اوږدو کې راغونډ شوي نه دي. له تاجکستان سره د افغانستان په سرحدي ولایتونو لکه کندوز او بدخشان کې راټول شوي دي.
د ښاغلي زمان په وینا په دغه ولایتونو کې حالات تر کنټرول لاندې دي. افغانستان به د لومړي ځل لپاره د خپلو محصولاتو د خرڅولو لپاره آنلاین یا انټرنیټي بازار جوړ کړي. د افغانستان د سوداګرۍ خونو د نړیوالو اړیکو د کمیټې رئیس زرخ شافیزی ازادي راډیو ته وویل د آنلاین بازار له لارې به افغانان کرنیز محصولات، لاسي صنعتونه او قیمتي ډبرې وپلوري. په دوبۍ کې د ګڼ ملتي شرکتونو شبکې پراید ګروپ د دې پروژې د اجرا کېدو لپاره 40 میلیونه ډالره ځانګړي کړي. په همدې حال کې د سوداګرۍ خونې اجرایي رئیس حسیب رحیمی په کابل کې وویل چې دا پروژه به په راتلونکي کال کې په لومړي ګام کې یوازې په لویو ښارونو کې پیل شي او وروسته به کلیوالو سیمو ته ورسیږي او خلکو ته به فرصت برابر کړي چې خپل محصولات له دې لارې وپلوري. پاکستاني چارواکي وایي چې پرون د هغه ناراض پاکستاني سیاستوال د قتل په تړاو دوه تنه ونیول چې 15 کاله پخوا په لندن کې وژل شوی و. د پاکستاني چارواکو په وینا محسن علي چې د فاروق له وژل کېدو څو ساعته وروسته له برتانیا ووت او د دغه هیواد پولیسي په لټه کې ول او همداراز خالد شمیم هغه مهال ونیول شول چې له افغانستان نه د پاکستان بلوچستان ته واوښتل. فاروق په پاکستان کې د مهاجر قومي غورځنګ د سیاسي ګوند له مؤسسانو څخه و. دا ګوند د پاکستان تر ټولو پر لوی ښار کراچۍ واکمن دی. د امریکا د مشرانو جرګې د سپینې ماڼۍ له اعتراض سره سره د دفاعي پالیسۍ د 612 میلیارد ډالرو لایحه تصویب کړه. دا لایحه اوکراین ته د وسلو د ورکولو غوښتنه کوي، د پوځي اډو د بندولو د بل پړاو مخه نیسي او ولسمشر باراک اوباما ته په ګوانتنامو کې مشکوکو ترورستانو د مابس بندول ګرانوي. د امریکا مشرانو جرګې د 15 رایو په وړاندې په یو اویا رایو دا لایحه تصویب کړه. اوباما ویلي چې هغه به ویټو یارت کړي. د لایحه اوس باید د هغې بڼې سره پخلا شي چې د کانګرس د استازو جرګې تصویب کړې وه. په دې لایحه کې اوکراین ته د رادارونو او ټانګ ضد وسلو په شمول د 300 میلیون ډالر په ارزښت پوځي مرسته ځانګړې شوې ده. اروپایي کمیسیون د هنګری د دې پلان په ځواب کې چې له سربیا سره په پوله دیوال دروي د اروپایي اتحادیې غړو ته د هغه اقداماتو په وړاندې خبرداری ورکړ چې د دې ټولنې له ژمنو سره په ټکر کې دي. اروپایي کمیسیون د هنګری په شان غړو څخه په کلکه وغوښتل چې د غیر قانوني کډوالو د سیل د مخنیوي لپاره له نورو لارو کار واخلي. د هنګری د بهرنیو چارو وزیر د سې شنبې په ورځ اعلان وکړ چې له سربیا سره په 150 کیلومتره اوږده پوله کې به 4 متره لوړه کټاره جوړه کړي. د همداراز ویل چې هېواد یې د غیر قانوني مهاجرو د ستونزې پای ته رسېدو ته نور انتظار نه شي زغملی. سربیا د اروپایي ټولنې غړیتوب نه لري، خو د اروپایي کمیسیون د عدلي او کورنیو چارو ویندوی نتاشا بیروتاد پرون په بروکسل کې یوې خبري غونډې ته ویل دا کمیسیون د کټارې د درولو ملاتړ نه کوي او خپل غړي هېوادونه متبادلو اقداماتو ته هڅوي. دې دا هم ویل چې موږ یوازې په دې وروستیو کې په اروپا کې دیوالونه لرې کړي، نو باید له سره ونه درول شي. دا روان کال په لومړیو درې میاشتو کې له اروپا څخه په 1,50,000 پناه غوښتونکو کې نمایي د افغانستان، سوریه او کاسو واتبادې. د اروپایي کمیسیون د رپورټ له مخې دا تیر کال کې د ورته مودې په پرتله د کاسو والو شمیر زیات شوی. دغه شمیر په منځ کې 15,000 د کاسو وو دي. ورپسې زیاتو افغانانو او سوریه والو د اروپایي اتحادیې په غړو هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړې ده. له ازادي راډیو نه خبرونه اورئ. د ولادیمیر پوتین زوړ متحد الکساندر کودرین پرون ویل چې د روسیې ولسمشر ممکن د دې لپاره چې د اقتصادي اصلاحاتو لپاره ملاتړ ترلاسه کړي تر ټاکلي وخت مخکې د انتخاباتو د ترسره کېدو امر وکړي. د روسیې اقتصاد چې د اوکراین پر سر د لویدیز د بندیزونو له کبله زیانمن شوی، د رکود له خطر سره مخامخ شوی او د سکال په لومړیو درې میاشتو کې 2.2% لویدلی. اقتصاد پوهانو خبرداری ورکړی چې که روسیې ګټور اصلاحات ونه کړي اقتصاد به یې رکود وکړي. کودرین چې له 2000 تر 2012 پورې د روسیې د مالی وزیرو پرون په پیټرسبورګ کې د پانګونې یو کانفرنس سویل، پوتین د دې لپاره چې د اقتصادي اصلاحاتو لپاره ملاتړ ترلاسه کړي کېدای شي تر نیټې مخکې انتخابات اعلان کړي. د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF رئیس کریستین لاګارد پرون یونان ته خبرداری ورکړ چې د لوی پور د ادا کولو لپاره به نور مهلت ورنه کړي. د دې د خبرداري په داسې حال کې ورکړ چې د اروپایي ټولنې د مالی وزیران د یونان د پور د مودې د احتمالي ځنډولو پر بی پلان غور کوي. د اروپایي زون د مالی وزیرانو د لوکسمبورګ په بلنې غونډه کې له یونان په کلکه وغوښتل چې د اصلاحاتو باوري پلان وړاندې کړي او د حکومت او پور ورکوونکو ترمنځ 15 میاشتنی ولاړ حالت پای ته ورسوي. دوستانو خبرونه مولا ساده رادیو نو اوریدل، تاسو دا نور خبرونه زموږ ویب پاڼه کې هم کتلی شئ، ازادي رادیو ډاټ کام مو د ویب پاڼې پاته ده. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او مطالب لرو. د تاجکستان دوه جوګپور امنیتي چارواکو ویلي چې د بیلابیلو سختدریزو ډلو په سلګونو وسلوال د دې هیواد پولې ته څیرمه د افغانستان په څو ولایتونو کې راټول شوي او د منځنۍ اسیا هیوادونه ګواښي. پر دې موضوع په رپورټ سربیره به واورئ چې پنټاګون وایي د داعش ډله په افغانستان کې په لومړني پراختیایي پړاو کې ده. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په انتخاباتي سیستم کې د اړینو اصلاحاتو یوه طرحه ولسمشر ته وړاندې کړې. په دې موضوع د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له مرستیال عبدالرحمن هوتکی سره مرکه لرو. لدې په مم خبر کو چې د پاکستان حکومت پریکړه کړې چې په یواد کې د افغان کډوالو جایدادونه نیلام کړي او د همدې هدف لپاره د دې هوا ټولو ایالتي حکومتونو ته لارښوونه کړې چې د هغه افغانانو تفصیلات برابر کړي چې په دغه سیمو کې جایدادونه اخیستي. او د اتریش هوایي شرکت د یوې افغانۍ له ډیپورټ کولو یا له هیواد د ایستلو نه انکار وکړ. دا او نور رپورټونه لرو. د خپرونې په دوهم نمایي کې یو کلی زرغونه ډرامه او د ډرامې پر موضوع بحث له یاده مو وسه. د تاجکستان دوه جوګپور امنیتي چارواکو ویل چې د بیلابیلو سختدریزو ډلو په سلګونو وسلوال د دې هیواد پولې ته څیرمه د افغانستان په څو ولایتونو کې راټول شوي او د منځنۍ اسیا هیوادونه ګواښي. تاجک چارواکو دا خبرداری پرون د ګډو ګټو د خپلواکو هیوادونو د سرحدي ځواکونو د قمندانانو په غونډه کې ورکړ. اسمت ساروان په اړه تفصیل لري.
د تاجکستان د ولسمشر یوه سلاکار او د ګډو ګټو د خپلواکو هیوادونو د ټولنې یوه جګپوړي چارواکي وویل د تاجکستان پولې ته څیرمه د افغانستان په خاوره کې په بیلابیلو تروریستي ډلو پورې تړلي ګڼ شمېر یاغیان راټول شوي دي. د تاجکستان د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار شیر علي خیرالایف پرون د ګډو ګټو د خپلواکو هیوادونو د سرحدي ځواکونو د قمندانانو شورا ته وویل، نن سبا یو تر ټولو لوی مسؤلیت دا دی چې منظرې آسیا ته په داسې وخت کې چې د نړیوال تروریزم ګواښ ورځ په ورځ زیاتیږي، د لویو قدرتونو د جیوپولیټیکل مقابلې د انتقال مخه ونیول شي. خیرالایف د افغانستان د شمال ختیځ او شمال وضعیت ته په اشارې وویل، سخت دریځې په ښکاره د کړکېچ د یوه مرکز د جوړولو او د قوې د کارولو په وسیله د سیمې په هیوادونو کې د دولتي واک د نیولو هڅه کوي. له بلې خوا د تاجکستان د سرحدي ځواکونو قمندان رجب رحمان علي وایي چې وسلوال سخت دریځې د تاجکستان پولې ته نږدې د افغانستان په کندوز، تخار او بدخشان ولایتونو کې ځای پر ځای شوي دي. موږ په ځانګړي ډول د کندوز، تخار او بدخشان چې له تاجکستان سره پوله لري وضعیت اندېښمن کړي یو، ځکه چې په دغو ولایتونو کې د اپریل له میاشتې څخه را په دېخوا نښتې نه دي درېدلې. د افغانستان او تاجکستان چارواکي پرله پسې د سرحدي سیمو د وضعیت په باب معلومات تبادله کوي او په دې برخه کې پراخې همکاري پیل کړي دي. له دوشنبې څخه د آزادي راډیو د تاجکي څانګې د خبریال د راپور له مخې رحمان علي وویل چې نږدې 1500 سخت دریځې د تاجکستان د پولي پوري خواته په افغانستان کې یوځای شوي دي. د چې په یوه خبري غونډه کې د خبریالانو پوښتنو ته ځواب وایو، همداراز وویل اکثره سخت دریځې د کندوز ولایت په امام صاحب او ارچي ولسوالیو کې ډېره شوي دي. د دغه تاجک چارواکي په وینا په دغو سخت دریځو کې د طالبانو، القاعده، اسلامي دولت، د ازبکستان د اسلامي غورځنګ او د انصارو الله ډلې غړي شامل دي. د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د افغانستان د سفارت یو چارواکي وویل چې یو شمېر کسان د افغانستان په شمالي ولایتونو کې راټول شوي، خو د هغو دقیق شمېر څرګند نه دی. دا کسان په سرحدي سیمو کې هم نه دي، بلکې په درو ولایتونو کې ډېره شوي دي. په دوشنبه کې د افغانستان د سفارت نظامي آتشه زمان الدین زمان د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې د دغو کسانو پر ضد عملیات پیل شوي دي. عملیات اوس شروع شوي دي، ورو ورو پر مخ روان دي، حالات ښه دي، تر کنټرول لاندې دي. هغه اندېښنې چې څو میاشتې پخوا وې نورې نشته. افغانستان د منځنۍ آسیا له درو هیوادونو لکه تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان سره ټول ټال 2340 کیلومتره پوله لري.
بلخوا پنټاګون وایي د داعش ډله په افغانستان کې په لومړني پراختیایي پړاو کې ده. د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزارت په دې اړه په یو تازه رپورټ کې ویلي چې د اسلامي دولت وسلوال ډله په افغانستان کې په لومړني پړاو کې ده او په دې هیواد کې د خپل نفوذ د پراختیا لارې چارې لټوي. په دې اړه رپورټ له لندن وروسته. د امریکا د دفاع وزارت په دې رپورت کې په افغانستان کې د کسانو د ګمارلو لپاره د داعش هڅې محدودې بلل شوې، خو ویل شوی چې په دې هیواد کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې حضور او نفوذ په یو لومړني پراختیایي پړاو کې دی. د دې رپورت په بنسټ ممکنه ده چې داعش وسلوالې ډلې په راتلونکي کال کې په افغانستان کې د خپل حضور پراختیا ته دوام ورکړي او له طالبانو او نورو وسلوالو ډلو سره هم سیالي وکړي. پر دې سربېره په دې رپورت کې ویل شوی چې د طالبانو ځواک باید کم اهمیت ته ونه بلل شي او دا چې د حقانی شبکه لا هم لوی ګواښ دی. د حقانی شبکه چې په پاکستان کې ده، د دې رپورت په حواله کولی شي د القاعده په پیاوړي کولو کې د پام وړ رول ولوبوي. د امریکا د دفاع وزارت په خپل رپورت کې زیاته کړې، د حقانی شبکه ورسره تړلې وسلوالې ډلې ګډ هدف لري. هغه دا چې له افغانستان نه د امریکا او نړیوال ائتلاف سرتیري وباسي، افغان حکومت نسکور کړي او بیرته اسلامي امارت رامنځته کړي. دا دې رپورت په دوام کې ویل شوی د حقانی شبکه د افغانستان په ختیځ ولایتونو پکتیا، پکتیکا او خوست کې د وسلوالو مخالفتونو مشري کوي او همدارنګه یې خودلی چې د کابل په شمول د افغانستان په هر ګوټ کې پیچلي بریدونه ترسره کولی شي. که څه هم د اسلامي دولت ډلې په افغانستان کې په رسمي توګه خپل حضور نه دی اعلان کړی، خو دې ډلې ته د طالبانو وروستي لیک او خبرداری په افغانستان کې د دې ډلې د حضور په اړه اندېښنې زیاتې کړې. وسلوالو طالبانو په دې وروستیو کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې مشر ابوبکر البغدادي ته په یو پرانستي لیک کې دې ډلې ته خبرداري ورکړ چې په افغانستان کې دي له دوی سره موازي وسلوالې لیکې نه رامنځته کوي. تر دې مخکې په ځینو سیمو کې د طالبانو او هغه وسلوالو ډلو ترمنځ چې سان په اسلامي دولت پورې تړلې بولي د یو لړن خطو رپورټونه خپاره شوي وو. د امریکا د دفاع وزارت په خپل دې تازه رپورت کې ویلي احتمال شته چې د القاعده شبکې یو کم شمېر غړي په افغانستان کې پاتې وي او د دې پر ځای چې پر امریکا د بریدونو پلانونه جوړ کړي د خپلې بقا په فکر کې دي. دا راپور پر بنسټ د القاعده شبکې ډیر پاتې شوي غړي په کونړ او نورستان کې فعالیت لري، خو ځایي طالبان یې ملاتړ کوي. د امریکا د دفاع وزارت زیاتوي د القاعده وسلوالو په پسرلي او اوړي کې د افغانستان یو شمېر نورو ولایتونو لکه غزنی، زابل او میدان وردګو ته حرکت پیل کړی دی.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په انتخاباتي سیستم کې د اړینو اصلاحاتو یوه طرحه ولسمشر ته وړاندې کړې. د انتخاباتو کمیسیون دا طرحه په داسې وخت کې وړاندې کوي چې ولسمشر لا دمخه د انتخاباتو په سیستم کې د اصلاحاتو لپاره یو کمیسیون ټاکلی. رضوان مراد د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له مرستیال عبدالرحمن هوتکی سره خبرې کړې او په سر کې ترې ولسمشر ته د وړاندې شوې طرحې د جزئیاتو په اړه پوښتنه کړې. ښاغلی هوتکی وایي
نظام انتخاباتی پر لنډ مهاله کې چې کوم موارد چې باید تکیه وشي وشو کړلی او
هوتکی صاحب، ولسمشر د انتخاباتو د اصلاح لپاره یو کمیسیون ټاکلی دی، ستاسې د اصلاحاتو وړاندیز د هغې کمیسیون له دندو او مسؤلیت سره خو کوم ټکر نه لري که نه؟
د انتخاباتو دایرېدل، مسؤلیت، هر څه د قانون پر اساس دا د انتخاباتو د کمیسیون کار دی. داسې د انتخاباتو په پروسه کې یعنی بهتروالی دا که یو افغان، دا که یو مدني ټولنه، دا که یو سیاسي کوم، هر څوک وړاندیز د انتخاباتو د کمیسیون د لیستر دي موږ ته قابل د خبر ده او د هغې نه استقبال کوو. داسې د اصلاحاتو کمیسیون د جناب رئیس جمهور په د فرمان پر اساس باندې رامنځته شو، موږ اوس که استقبال کوو. هغه نظریات او مشورې که دوی زموږ نه پوسته لري چې هغه به موږ خپل په امنیتي پروګرام کې ځای پر ځای کوو.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له مرستیال عبدالرحمن هوتکی سره مو د هغه نوې طرحې په اړه مرکه واورېده چې دوی وایي د انتخاباتي سیستم د اصلاحاتو په اړه یې ولسمشر ته وړاندې کړې ده.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د اوترش هوایی شرکت د یوې افغانې له ډیپورټ یا له هیواده د ایستلو نه انکار کړی. پولیسو غوښتل چې د لیلا په نوم یو افغانه چې لومړی بلغاریا ته پناه وړې وه بیرته دغه هیواد ته ولیږي، خو لیلا ویل چې په بلغاریا کې بد چلند ورسره شوی او نه غواړي چې دغه هیواد ته ولاړه شي. د چهارشنبې په ورځ د اوترش په ملي جرګه کې د لیلا پر ډیپورټ کولو بحث وشو او د کورنیو چارو وزیر په دې خاطر پر غیر قانوني کړنو تورن شو. عصمت ساروانې په اړه تفصیل لري.
د اوترش د هوایی شرکت د الوتکې عملیې د یوې افغان ښځې چې پولیسو غوښتل له دې هېواده یې په زوره وباسي له وړلو ډډه وکړه. د اوترش د انګلیسي ژبې ویبپاڼې د لوکل د راپور له مخې پولیسو لیلا نومې افغانه په موټر کې هوایي ډګر ته ورسوله، څو د اوترش د هوایی شرکت په الوتکه کې د ډبلن د مقررې له مخې هغه هېواد ته ولیږي چې دا ورڅخه راغلې ده. خو د هوای شرکت عملی په الوتکه کې د لیلا لسپرولو انکار وکړ. ټاکل شوی و چې لیلا بلغاریا ته ولیږل شي. شپږ دېرش کلنه لیلا چې د ترجمانې په توګه کار کوي وایي چې په بلغاریا کې ورسره بد چلند شوی او ځورول شوی ده چې په نتیجه کې اوس رواني ستونزې لري. وروسته له دې چې د چهارشنبې په ورځ د اتریش د هوایي شرکت پیلوټ په الوتکه کې د لیلا لسپرولو انکار وکړ، هغه د پولیسو د توقیف مرکز ته لاړه خو پولیسو لږ وروسته خوشی کړه. له اتریش څخه د هغې د لیږلو لپاره بله نیټه نه ده اعلان شوې. په اتریش کې د لیلا د پاتې کېدو پلویان وایي چې دا په بلغاریا کې بده خاطره لري، باید پریښودل شي چې په اتریش کې واوسي. لیلا لومړی پلا په 2014 میلادي کال بلغاریا ته لاړه او وروسته له دغه هیواده اتریش ته ولیږدېده. د ډبلین له مقررې سره سم مهاجر باید په هغه هیواد کې ومنل شي چې لومړی ورغلی وي. د اتریش هوایي شرکت د لیلا د قضیې په اړه له څه ویلو ډډه وکړه.
د پاکستان حکومت پریکړه کړې چې په دې هیواد کې د افغان کډوالو جایدادونه لیلام کړي او د همدې هدف لپاره یې د هیواد ټولو ایالتو حکومتونو ته لارښوونه کړې چې د هغه افغان کډوالو تفصیلات ورته برابر کړي چې په دې سیمو کې جایدادونه اخیستي. د رپورټونو له مخې د پاکستان مرکزي حکومت په لومړي سر کې په پنجاب کې د افغان کډوالو یو زرو سل جایدادونه لیلاموي. په دې اړه نور تفصیل د زوی الله شفق په رپورټ کې اورو.
د پاکستان حکومت د دې هیواد په بیلابیلو ښارونو کې د میشتو افغان کډوالو د جایدادونو د لیلامولو پریکړه کړې او په دې لړ کې اړوندو ادارو ته د عملي ګامونو پورته کول امر کړی دی. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې دا پریکړه د پاکستان مرکزي حکومت د چهارشنبې پر ورځ د قومي اکشن پلان د ارزونې په یوه غونډه کې کړې او د دې هیواد بیلابیلو ایالتي حکومتونو ته لارښوونه کړې چې په دې لړ کې د جدي ګامونو پورته کړي. د پاکستان حکومت د تیر میلادي کال د دسمبر په 14 نیټه په پیښور کې پر یو پوځي خونځي د وسلوالو پاکستانی طالبانو تر برید وروسته چې د زده کوونکو په ګډون پکې نږدې 150 کسان وژل شول، په دې هیواد کې د تروریزم د مخنیوي لپاره د قومي اکشن پلان په نامه یو شل مادیز پلان جوړ کړ. دغه شل مادیز قومي پلان په یوه ماده کې راغلی چې په پاکستان کې به د میشتو ټولو راجستر او غیر راجستر افغان کډوالو څارنه او له سره نوب ثبتونه کیږي. د پاکستان مرکزی حکومت د همدغه قومي اکشن پلان لمخې د هیواد بیلابیلو ایالتي حکومتونو ته امر کړی چې په دغه ایالتونو کې د افغان کډوالو او دغه د خپلوانو تفصیلات ور برابر کړي چې په دغه سیمو کې جایدادونه اخیستي دي. د راپورونو لمخې د پاکستان مرکزی حکومت په لومړي سر کې د پنجاب ایالتي چارواکو ته د 1200 افغان کډوالو د جایدادونو د لیلامولو تفصیلات ورکړي چې د دې ایالت په بیلابیلو سیمو کې په خپل نوم اخیستي دي. په پاکستان کې مو د افغان کډوالو د جایدادونو د لیلامولو مسله په اسلام آباد کې د افغان سفارت له چارواکو سره شریک کړه، نو هغه ویل چې په دې اړه له پاکستانو چارواکو سره اړیکې نیولې خو تر دې دمه جواب نه ترلاسه کړی. په دغه سفارت کې د افغان کډوالو عمومي رئیس مصری خان مومند له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه ویل:
ما هم د اخبار نه ولیده ولنمان ټول ورځ د موضوع د پاکستانی چارواکو سره شریک کړو، ولې ما دغه نه شوم چې یو مسول مرجع سره چې مجلس وکړم خبرې کې وکړم او د دې مسلې په رابطه ونه پاک معلومات وکړو او ما وزارت مهاجرینو سره دا موضوع مطرح کړه.
د یادونه ورده چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ د احصایې له مخې دا مهال په پاکستان کې نږدې 15 لکه راجستر شوي افغان کډوال میشتي چې د ملګرو ملتونو پاکستان او افغانستان د درې اړخیز تفاهم له مخې ورته د دې کال تر پایه پورې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد ورکړل شوي دي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د قانون ناملي کولو سیمهیز پولیس هڅولي څو خپل صلاحیتونو ناوړه ګټه واخلي او بشري حقونه تر پښو لاندې کړي. دغه کمیسیون په ځانګړې توګه د دغه ځواکونو په لیکو کې د ماشومانو استخدام ته اشاره کوي او د کار د بشر له حقوقو ښکاره سرغړونه بولي. قاسم سلامل په دې موضوع یو مفصل رپورت چمتو کړي.
د افغانستان د سیمهیزو پولیسو یا اربکی ځواکونو د فعالیتونو په اړه د خلکو د بشري حقونو د فعالانو او حکومتي چارواکو ترمنځ دوه ډوله نظرونه شته. سره له دې چې د وسلوالو مخالفینو په وړاندې د جګړې په میدان کې دغه ځواکونه ښه ځلېدلي، خو په ځینو برخو کې پر دغه ځواکونو سخت انتقادونه هم سوي دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ازادي راډیو ته ویل چې د دغه ځواکونو تجربه د افغانستان په ټولو سیمو کې یو شان نه وه. د دغه کمیسیون ویاند رفیع الله بیدار د یو لړ نورو ستونزو ترڅنګ د سیمهیزو پولیسو په لیکو کې د ماشومانو د استخدام موضوع ته اشاره کوي او هغه د بشر له حقونو څخه ښکاره سرغړونه بولي.
دلته هلته اوس هم د محلي پولیسو په صفوفو کې او په لیکو کې په غیر قانوني شکل کې د اطفالو استفاده کوي،
او د پټیشن کې هم استخدام کله ناکله پیښیږي. دویم د محلي پولیسو کوم وظایف او صلاحیتونه چې دي د هغې په اعمال کې هم لږ و ډېر داسې اعمال شته دی چې فرضاً دیو په مدني مسایلو کې او احوال شخصي د افرادو کې مداخله کوي، همداشان دیو کله ناکله د ټوپک د عنصر نه د هغه کسانو په حمایت او ملاتړ کې استفاده کوي چې د بشري حقونو ناقضین دي او دوی ته پناه راوړي او د دې نه حمایت حاصلوي.
د ښاغلي بیدار په خبره تر ډیره د دغه ځواکونو له لورې د سرغړونې موارد د افغانستان په شمال په ځانګړې توګه شمال ختیځ کې ثبت سوی، خو په جنوب او ختیځ کې یې بیا شتون ګټور ثابت سوی دی. د دې ترڅنګ د ولسي جرګې ځینې غړي هم په دې باور دي چې سیمه ییز پولیس له یو لړ لاسته راوړنو سره سره ځینې جدي ستونزې هم لري. په ولسي جرګه کې د فاریاب استازی نقیب الله فایق وایي په ځینو برخو کې له سیمه ییزو پولیسو سره سیاسي چلند سوی او په جګړو کې د دغه ځواکونو قربانۍ استایي. خو ښاغلی فایق د دغه ځواکونو له یو لړ خپل سریو هم دا ډول یادونه کوي.
هرچند نیروهای اربکی بیشترین تلفات را
دا وایي که څه هم دغو اربکي ځواکونو ډېر تلفات درلودل او له خپلو سیمو یې ښه دفاع وکړه، خو تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې له هر چا سره وسله ده او هغه په خپله سیمه کې قانون او هر شی دی. سیمه ییز پولیس څو ستونزې لري، دوی یو بل ته کمی نیسي او له یو بل سره جګړې کوي او د طالب په نوم یې ختموي. دوی د خپلو سیمو د پراخولو لپاره هڅې کوي. په ځینو راپورونو کې چې موږ ته رارسېدلي دوی ځمکې نیسي، حقوقي دعوې کوي او دا هغه موارد دي چې په وار وار لیدل سوي دي.
مواردی هست که متاسفانه به کرات دیده شده.
لدی مخکی د افغانستان د کورونی چار وزارت مرستیال محمد ایوب سالنگی لازده رو دو سره په خبرو کې د دغه ځواکونو شتون معاصر بللی و، خو پوښتنه دا ده چې د دغه ځواکونو په لیکو کې د شته ستونزو د لرې کولو حل لاره کومه ده. د امنیتي چارو کارپوه د کورونی چار وزارت پخوانی مرستیال میرزا محمد یارمند وایي یوازینۍ لاره دا ده چې قانون پر دغه ځواکونو د نور امنیتي ارګانونو په څیر عملي سي.
اگر احیانا مظاهری از
ښاغلی یارمند وایي که چیرې له دوی څخه د سرغړونې او تخلفاتو پیښې لیدل کېږي، نو لکه ټول د عدلي څار او بررسۍ قابل ګرځي. دا ډول کسان باید تفکیک او مجازات سي. د سیمه ییزو پولیسو شمېر دا مهال نږدې 10,000 ته رسېږي چې په 9 ولایتونو او 138 ولسوالیو کې ځای پر ځای دي. د امریکا متحده ایالاتونو 15 کاله مخکې د دغه ځواکونو په جلب و جذب پیل وکړ. د کورنۍ چارو وزارت د معلوماتو له مخې سیمه ییز پولیس د سیمې د خلکو له لورې حکومت ته معرفي کیږي او وروسته په خپلو سیمو کې د نظم ټینګښت ګمارل کیږي. خو راپورونه وایي چې تر ډېره سیمه ییز زورواکي د مخدره موادو قاچاق کوونکي او غیر مسؤوله وسلوال له دغې لارې د سیمه ییزو پولیسو لیکو ته لار پیدا کوي. ازادي راډیو ته د خلکو له لورې په رسېدلو پیغامونو کې ویل شوي چې اربکیان یا سیمه ییز پولیس خلک په یوه او بل نوم ځوروي، وهي او له هغوی څخه په زوره عشر اخلي. د سیمه ییزو پولیسو په اړه په وروستۍ کې د کړکیچونو نړیوالې ډلې هم په یو راپور کې دا ځواکونه د افغانستان لپاره ارزانه خو په عین وخت کې خطرناکه بللې وه. په راپور کې راغلي چې د افغانستان سیمه ییز پولیس په وژنو، غلاو، جنسي تیریو، د مخدره موادو په قاچاق او د بشر د حقونو د نقض په یو لړ پیښو کې ښکیل دي. خو د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت چارواکي دا د سیمه ییزو پولیسو د بدنامه کولو لپاره د مخالفینو لخوا تبلیغ بولي. د دغه وزارت ویاند صدیق صدیقي وایي په ځینو ولایتونو کې دغه ځواکونو لخوا یو لړ سرغړونې سوي چې په وړاندې د کورنۍ چارو وزارت اقدام کړی دی.
یعنی زموږ محلي پولیس ډېر محصر پولیس دی او په ټول هېواد کې په هغه ولسوالیانو کې چې دوی کولی شي د خپل هېواد ساتنه وکړي او دوی په اول خط کې د خپل هېواد ساتنه کوي، هم هغه ستونزې او شکایتونه چې هم د بعضی افرادو لخوا مطرح کېږي چې هغوی د خپل صلاحیت نه سو استفاده کوي او یا په یو نام په بل نام د قانون دوی باندې داسې کارونه ترلاسه وهي، هغه موږ ګورو، بررسي کوو، شکایتونه وینو. شکایتونه چې موږ ته رسېږي فوري موږ اقدامات ورباندې کوو.
خو پوښتنه دا ده چې د سیمه ییزو پولیسو د سرغړونو موضوع تر اوسه څومره جدي څارل سوی او له مجرمینو سره څه ډول چلند سوی. همدا موضوع مې د افغانستان له لوی څارنوالۍ سره شریکه کړه. د دغه ادارې سرپرست نور حبیب جلال ازادي راډیو ته وویل تر اوسه د سیمه ییزو پولیسو د سرغړونو کومه دوسیه دغه ادارې ته نه ده وړاندې سوې. نوموړی وړاندې وایي لوی څارنوالۍ چمتو ده چې د بشر د حقونو د ناقضینو په وړاندې چې هغه هر څوک وي د قانون له مخې چلند وکړي.
د افغانستان ملت اطمینان درکوم د څارنوالۍ لخوا چې نه یوازې د محلي پولیسو لخوا بلکې د هر چا لخوا چې بشري حقوق نقض شوی وي اداره د څارنوالۍ مصمم دی چې د ناقضینو سره د قانون د احکامو سره سم چلند وکړي.
افغان ولسمشر په وروستۍ کې له کورنۍ چارو وزارت څخه غوښتي چې په ځینو ولایتونو کې د سیمه ییزو پولیسو په تشکیل له سره کتنه وکړي. د افغانستان د بشر د حقونو سازمان وایي سیمه ییز پولیس ځکه په یو لړ مواردو کې قانون تر پښو لاندې کوي چې دغه ځواکونه په خپل وخت خپل حقوق نه ترلاسه کوي. د دغه سازمان مسؤلین حکومت ته سپارښتنه کوي چې که د سیمه ییزو پولیسو د حقوقو موضوع ته پاملرنه وسي او د مجازاتو او مکافاتو اصول ورباندې په سمه توګه عملي سي، نو د دغه ځواکونو له اړخه شته ستونزې به تر ډېره راکمې سي.
اوس هم د مهمو خبرونو سر ټکی.
دا افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په انتخاباتي سیستم کې د اصلاحاتو لپاره ولسمشر ته خپله لیکلې طرحه وړاندې کړې. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رسیال عبدالرحمن هوتکی ازادي راډیو ته وویل چې په دې پلان کې د ولسي جرګې د انتخاباتو لارې وړاندیز شوې دي. د تاجکستان دوه جګپولي امنیتي چارواکي وایي چې په سلګونو سختدریزي د دې هیواد پولې ته څیرمه په افغانستان کې راټول شوي. افغانستان به په لومړي ځل لپاره د خپلو محصولاتو د پلورلو لپاره آنلاین یا انټرنیټي بازار جوړ کړي. د افغانستان د سوداګرۍ خونو د نړیوالو اړیکو د کمیټې رئیس ازرخ شافیزی ازادي راډیو ته وویل د آنلاین بازار لارې به افغانان کرنیز محصولات لاسي صنعتونه او قیمتي ډبرې وپلوري. پاکستاني چارواکي وایي پرون د هغه ناراض پاکستاني سیاستوال د قتل په تړاو دوه تنه ونیول چې 15 کاله پخوا په لندن کې وژل شوی و. د امریکا مشرانو جرګې د سپینې ماڼۍ له اعتراض سره سره د دفاعي پالیسۍ 612 میلیارد ډالرو لایحه تصویب کړه. دا لایحه اوکراین ته د وسلو د ورکولو غوښتنه کوي، د پوځي اډو د بندولو د بل پړاو مخه نیسي او ولسمشر بارک اوباما ته په ګوانتنامو کې د مشکوکو تروریستانو د مابس بندول ګرانوي. اروپایي کمیسیون د هنګري د دې پلان په ځواب کې چې له سربیا سره په پوله کې دیوال دروي، د اروپایي اتحادیې غړو ته د هغه اقداماتو په وړاندې خبرداری ورکړی چې د دې اتحادیې له ژمنو سره په ټکر کې وي. دا روان کال په لومړیو درې میاشتو کې له اروپا څخه په 1,50,000 پناه غوښتونکو کې نمایي د افغانستان، سوریې او کاسوو اتباع دي. دا ولادیمیر پوتین زوړ متحد الکساندر کودرین پرون وویل چې د روسیې ولسمشر ممکن د دې لپاره چې د اقتصادي اصلاحاتو لپاره ملاتړ ترلاسه کړي تر ټاکلي وخت مخکې د انتخاباتو د ترلاسه کولو امر وکړي. او د پیسو نړیوال صندوق یا IMF رئیس سی کریستیان لاګر پرون یونان ته خبرداری ورکړ چې د لوی پور د ادا کولو لپاره به نور مهلت ورنکړل شي. دا افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی مو اوریدل. تاسو کولای شئ چې دا نور خبرونه زموږ ویب پاڼه کې وګورئ، ازادي رادیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼې پته ده. په همدې ځای د خبري مطالبه برخه پای ته رسو. یو کله سر غوڼه ډرامه وړاندې کیږي خو له یاده مباسي چې ورسره د ډرامې پر موضوع په کابل کې زموږ همکار له ملما سره په ژوندۍ بڼه بحث لري او تاسو هم په دې بحث کې برخه اخیستلی شئ. یو کله سر غوڼه
یو کلی زر غاګونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. په تیره برخه کې مو واوریدل چې ورسله سیډن څخه نسیم بیگونا ثابتيږي او لبنده خوشی کیږي. اوس راځي واورو چې نسیم لخپل ملګری سره د څه شي په اړه خبرې کوي.
سرنوال صاحب اجازه ده؟
هو رازه کریمه
صاحب، یو سړی د ګل محمد په نوم راغلی، غواړي چې تاسو وویني.
ښه راویلیږه. کېدای شي کومه نوې خبره ورسره وي، د اوسنۍ چړنې سره به مې مرسته وکړي.
ګل محمد ورتلای شي، هغه کسانو سره خبرې هم ختمې شوې.
مننه وروره.
رازه ګل محمد په ښه وخت کې راغلی، دې ظالمانو ته ډېر وځورولې، ټولو په خپل جرم اعتراف وکړو چې غلا هم دوی کړې وه.
ښه، اما د بر کلي کسان چې مو ونیول هغه وه؟
هو هو، هماغوی وو.
نو نسیم کمبه خو په ناحقه تور جزا ولیده، تر څو خلک سره خبرېدل نسیم یې په وهلو ټکولو له پښو وغورځوه.
هغه کسان چې سحرۍ محکمې کوي او له ځانو نه قاضیان جوړوي هسې نه پاتې کېږي، خپله جزا به هرومرو ګوري.
دلاور خان څنګه؟ هماغه خو نسیم باندې د غله چاپه وهلې وه چې خلکو دومره ووهه.
ګل محمد، دلاور ته هم په قانون کې جزا شته، خو د دلاور خان تعلیوي چې نسیم ډېر جوبل شوی نه دی، ته دا عکسونه وګوره.
ما خو دا خلک د خپل کلي شاوخوا ته بیخي نه و لیدلی، نو دوی څه کار ما سره درلود؟
ګل ماما ده، دا یوازې غلا نه وه، ته د نثار احمد او شاغا د ځمکې او پیسو په لانجه کې ښکار شوی یې.
څنګه؟ پوه نه شوم.
هغو کسانو په خپلو احضاراتو کې وویل چې دوی د شاغا ملګري دي، او رښتیا ستا د دوکان د غلا کولو لپاره هم هماغه شاغا ورته ویلي وو.
شاغا؟ ولې هغه ما سره څه درلود؟ او هغه وخت خو شاغا بندي وو، هغه په رشوت چې ګیر شوی وو.
هو هو، بندي خو اوس هم دی، د هماغه زندان نه خپل کار کړی، هغه هم د نثار په خاطر.
څارنوال صاحب، دا څنګه خبره ده؟ دښمني یې د نثار سره ده او دوکان زما وهي.
ګل ماما ده، نثار احمد تاته په سوداګرۍ پیسې درکړې وي او که نه؟
هو هو، دا خبره تاسو ته چا وکړه؟
هماغه غلو او شاغا په خپله اقرار وکړو، ویل یې مونږ خبر شو چې نثار احمد هماغه د ځمکې پیسې ګل محمد ته په ګټه ورکړې دي. ځکه
سرنوال صاحب، نو اوس چې اصلي غله پیدا شول، از ما مال به بیرته راکړي؟
ګل ماما ده، چې غله پیدا شول انشاءالله مال به دې هم پیدا شي. قیام الدین خانه، قیام الدین، لکه چې وای نه ورید، مجبور یم چې پسې خپله ورشم.
زه به هم ولاړ شم، خو اوس لاره رانه ورکه شوه. ما د ملنګ سره د دوکان او د مال خرڅولو خبره هم کړې، او دلته راته وایي چې مال به دین بیرته پیدا شي.
هلی زر شئ هلکانو، بیړه وکئ، نه وینئ چې ماښام را نږدې دی؟
کسای بیړه به وکړو، خو نن مو ښه ډېر کار وکړه، ډېرې داسې قیمتي تیږه مو راویستې چې د درېو میاشتو خرچه مو برابره کړه.
احمده، ډېر دې په کار کې بوختې،
د ولورو پوره کولو لپاره خپلې تویوي استاده.
مجبور ته مو وایه چې غښتلی یې. احمده، له خاورو نه خو د تیږو په ویستلو کې ښه تکړه یې، مگر نه پوهېږم چې د تلاشۍ نه د بار په تېرولو کې څنګه یې.
استاده، دا خو تا ته معلومه ده چې د قاچاقو په تېرولو کې په ما پسې څوک نسي رسېدی. او
شکه خیر، زه هم دلته د تیږو په نامه سره او سپین زر درته راباسم.
سره او شنه غمي هم یادوه کنه، هغه کې پیسې جوړوي.
الوکانو، ټول پټ شئ، تاسو مال ځان نه پټ کړئ. سمه ده، سمه
ده. استاد څه خبره وه؟
مخه کېږئ، چوچکی سرونه، چې اوس به مې د دښمن نه ټوپک کار کوي.
ښه وایي، سرونه به ټیټ کړو، د قاچاقو په کار کې چیرته سر لوړی شته؟
پاسې الوکانو، پلاړل
خاصی.
حالای نو راځئ، لږ زر زر شئ، همدا پاتې کارونه مو پای ته ورسوئ، بیا ځئ نو خپلو سمڅو ته. او رښتیا، زه هم ځم الوکانو، چې تیاره شوه.
او احمده، ته راسه، په څه لګیا یې؟
ته صبر وایي، ده ته راشه وګوره چې دا څنګه تیږه ده.
دا څومره رڼا کوي،
ته صبر چې زه استاد ته غږ کوم، هغه به یې پیژني.
استاذه،
استاذ هم لکه چې لاړه.
هو لاړه. خیر، سبا سهار په وخت راځي، بیا به ورته وښیو.
خدای خبر که زه تر سبا صبر وکولی شم. تاسې راشئ چې دا تیږه په زوره وباسو.
ته ودرېږه چې ستا صبر نه ورته کېږي، زه به یې اوس غم درته وخورم.
دا څه پکوي؟ په دې الوځوي؟
هو، ته راځه دې خوا چې دې اړخ ته یې ورته کېږدو، بیا به لږ لرې ورنه لاړ شو.
هغه نور کارګران څه شول؟
د استاذ خبره، هغوی خپلو سموڅو ته ننوتل. لا، دا ولې نه سمېږي؟ زه ښه شو، راځه دې خوا.
مه کوه ویده، دا څه کوې ته؟ والکه داسې به نه وي، ګوره
ته پرېږده. ته
نظم، نظم، د څېړنو او شواهدو په اساس قضیه روښانه شوه.
قاضي صاحب، و ما خو نسیم سره هیڅ کومه دښمنۍ نه درلوده، اسې مې د خولې ووته چې غله مغه دی.
دلاور خانه، د دې خبرو وخت اوس تیر شوی دی، د محکمې وخت مه ضایع کوه.
نه نه قاضي صاحب، ما خو د نورو په شان نسیم وهلی او ټکولی هم نه دی، دا څنګه قانون دی؟
قانون هم تا ته د نسیم د وهلو جزا نه درکوي، خو ستا هم دا یوه خبره د دې لامل شوې چې د کلي خلک نسیم ووهي. د جلسې نظم مراعت کوي، د ټولو دلایلو او شواهدو له مخې محکمه خپله فیصله تاسو د قضایي عیاد او د دعوا د دواړو لورو حضور کې زه د ابتدایي محکمې رئیس هر یو مجرم دلاور د شرف الدین زوی چې د همدې جرم شریک او سبب شوی، زلمی د غلام محمد زوی او عبدالخلیل د سید شاه زوی ته په دې جرم چې نسیم نامی مو د غله په نامه وهلی او ټکولی دی، خو دا چې دا وهل او ټکول د نسیم د بدن د کوم غړي د معلولیت یا معیوبیت لامل نه دی شوی، نو ځکه د افغانستان د جزا د قانون د 409 ماده د لومړۍ فقره په اساس تاسې هر یو په شپږ شپږ میاشتو حبس محکوم یاست. او ته خدای داد د اکرم خان زویم د جزا د قانون د همدې 409 ماده پر بنسټ په شپږ زره افغانۍ نقدي جریمې محکوم شوې. جلسه ختمه شوه.
مشهدات څه وشول؟
والله غته دونه پیسې
شو د مشه دا خو لا ښه شو چې یوه لغته مې وهلی وه، که نه نور به لا څونه جریمه کېدم. اوس پوه شوم چې یوه لغته شپږ زره افغانۍ بیه لري.
دا فکر دې کاشکې وخته کړی وای.
معلم صاحب، ښه کار دې ونه کړه، تا د دلاور خان غوندې سړی زنداني کړه.
زه نو څه کاری یم؟ ما څه باندې کړی؟ خپل عمل باندې کړی دی، لږو چې زوی مې راته په خلکو ووژني.
نعیما، دلاور قانون ته پړو، قانون جزا ورکړي، خلکو خو په خپل سر په صحرا کې نه دی محکمه کړی.
ولې څومره مې وزور ورته وکړه چې خیر د ابرا ورکړه، وی نه منله.
چې ابرا یې ور نه کړه هغه یې خپل کار دی.
زما هم دا وایم، ښه خیر نه پوهېږم معلم ګل آغا، چې قصد یې واخیست او که د ځان قصد برابر کړه.
نعیما، که یې قصد ګڼئ که انتقام، خو دا د ټولو لپاره ښه دی، نور به څوک داسې په ناحقه خلکو ته جزاګانې نه ورکوي.
ګل آغا، په هغه لښتي کې چې اوبه تلي بیا ځي، دلاور لالا به مې بیرته کلي ته راشي.
آخر به پگیر راشی ها؟ خیر.
نسیما، نسیما، تا تا لکه چهرام جون خوان ندر کوی، والا که دی رنگ دادی وگورا. السلام علیکم.
وعلیکم السلام جمالا. نه و نشو، دا اسلامای خو نپریگدم، پلار از ما سر پنا حق دخمنی وکڑا.
نسیما، دا کارون تا سر نخایی، دا بیزایا کارون پریگده، تا دا اسلام سر پس دخمنی کوی.
زپو ایگم چه پس
دخمنی. گورا نسیما، اسلام خپلا دی دلاور خان للاس کور پری خود، کو بانجنه چه دا اسلام خواهی دا پلاری ورطا و نکڑا.
زخو اول پدی خبرو خبر نوم، خو کله چې ما ماغه جنۍ وغوښته ما سره دښمني شروع کړه.
د خدای په لیاز نسیما، خپله دې ویل کله چې ته له ګلالۍ سره نامزاد شوې اسلام کور او کلی پرېښود نور لاړ.
زه یې په ټول کلي کې وشرمولم، اوس ټول خلک خبر دي چې د اسلام پلار په ما د غلا تور لګولی او ګلالۍ د اسلام خوښه وه.
نسیما، په خدای ستا ماغزه کار نه کوي، لیونۍ شوی؟
او زه لیونۍ شویم؟ لیونۍ په هېڅ هم نه پوهېږم. خدا را ته وای چې ته ما سره درېږي او کنه.
زه در سره یم او له خپلې مینې نه هم درته تېر یم، خو ته داسې کار کوې.
زما د مینه په کار نه ده، که ملا را سره تړې نو د موټرسکل کلي دې راکړه.
ناسیما، په دې کار سره ځان خرابوې ګوره.
بس پرېږده چې نور هم تباه کړم. الا راکړه د موټرسکل کلي دې راکړه.
ناسیما،
د اوسېدو ځای خو نه دی راته معلوم. منطقه را ته معلومه ده، لټومی د اسلامی.
چیرته به یې ولټوې؟ هغه ان له خپلې کورنۍ نه ورک دی، ته باید څنګه پیدا کړې؟
درنو اوریدونکو السلام علیکم. نن جمعه او درجې د مبارک میاشتې دویمه ورځ ده. ستاسې د روغ صحت له هیلې سره د یو کلي زر غږونو ډرامې اړوند ژوندی بحث پیلوو. موږ په تېره خپرونه کې د ټولنې د پوهاوی او حق غوښتلو لپاره د مدني ټولنې په رول له مدني فعال او له هغې مخکې مو له حقوقدان سره خبرې وکړې، خو په ټولنه کې ځینې موضوعات شته لکه په ډرامه کې مو چې واورېدل چې نسیم په یو نه یو ډول مخکې له دې چې قانون پریکړه وکړي د دلاور خان او اسلم څخه د غچ اخیستلو په لټه کې دی. تاسې اوریدونکي په داسې حالت کې څه کوئ؟ څه کول پکار دی؟ یو بل ته د بخنې اجر څومره دی؟ او دا چې د روژې مبارکه میاشت ده، موږ باید په ټولنه کې یو له بل سره څنګه اړیکې وساتو؟ په دې اړه د کابل پوهنتون د شریعتو د پوهنځي استاد محمد شریف عمرزی سره خبرې کوو. زه یوسف زدران یم او په تخنیک کې رامین کاکړ همکاري کوي. ښاغلی عمرزی صاحب، ستړي مه شئ، خوشحاله یو چې تاسو سره په خبرونه کې یې.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر، مننه. زم خوښي ما مننه کوم سلته زم راو بللم او زم په خپل وار سره ټول د ازادي رادیو ټولو درنو اوریدونکو ته د روژې مبارک میاشتې مبارکي وایم او د ټول عالم اسلام لپاره مبارکي وایم. دیدی مبارک
ډیره زیاته مهرباني. ښاغلی عمرزی صاحب، اوریدونکو د موضوع په اړه ستاسې پیغامونه هم اخلو او پروژه کې نورو خلکو ته څه وصیت کوئ په دې اړه هم خبرې کوو. شمیرې مو دي 0999235540، بل شمیره 0992025550. ښاغلی عمرزی صاحب، موږ تېره ورځ د روژې په فضیلت خپرونې درلودې. نن په یو بل اړخ کې ستاسې نظر واخلو، هغه دا چې پروژه کې د انسانانو ترمنځ د عفو حس باید څومره پیاوړی وي، یو بل سره څنګه اړیکې وساتو.
پر ځای پوښتنه ده، اصلا اسلام د مساوات، برابري او د عفو درگذري دین ده. هغه که په روژه کې وي او که پرته له روژې نه وي، په ټول وختونو کې خپل پیروانو ته په دې باندې امر کوي چې دوی یو بل ته عفو وکړي، یو بل ته درگذري وکړي. الله رب العزت په قرآن مجید کې فرمایي والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. بهترین خلق هغه دي چې خپل غصه خوري او خلکو ته عفو کوي، خلکو ته تیریږي. نو اسلام د درگذري دین ده، د تیریدنې دین ده او د عفو دین ده. که چېرته یو څوک یو جرم مرتکب کیږي، نو هغه ته د جزا ټاکل شوي دي. خو خبره دا ده چې بهتر هم دا ده چې عفو وشي یو بل ته.
او مهرباني ښاغلی عمرزی صاحب، موږ سره ګڼ اوریدونکي هم اړیکې نیسي، هغوی هم اتمن څه ویل غواړي، نظر یا پوښتنه شریکوي. لومړی اړیکه محمد عارف سلطانی راسره نیولي. مهرباني محمد عارف، خوشحاله یو تاسو په خپرونه کې راسره یې. ستړي مه شئ، ښه روژه ولرئ. مهرباني نظر. خیر اوسې. مهرباني.
ډرامه خو ښه وه، ډېره ښه ډرامه وه. او ما دغه دغه دی لکه چې موضوع دا مثال په ټولنه کې عدالت خپلی شي. نن چې په افغانستان کې دومره ناورین رامنځته شوی، دغه ناخوالې رامنځته شوی، دغه د نه عدالت شتون دی چې عدالت په کډول ته دی کېږي. قضایي ارګانونه خو فساد کې موجود دی. که چیرې عدالت په ښه ډول تطبیق شي، د ټولنې نظم به خپله برقراره شي. هر سړي ته به ډېرې دغه جزا ورکول شي، په خپله په ټولنه کې نظم برقراره کړي. نو هېڅوک بېله د قانونه چا ته جزا ورکړي. ځکه
او مهرباني ستاسو نظر او خیر اوسې. د ډرامې په اړه وو او دا چې عدالت باید پلی شي، د ټولو افغانانو غوښتنه هم داسې ده. بل اوریدونکی هم اخلو. ښاغلی استاد مهرباني، تاسو اړیکه زموږ سره وصل دی، خپل نوم ووایئ، کوم ځای نه اړیکه نیولي. بلی،
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. خیر اوسې مهرباني. مهرباني نوم دی؟ او مهرباني، ما هم همدا فکر کوو چې نبی الله دی. ما چې غلط نه شم ځکه ما ونه ویلې. مهرباني استاد درته ځواب درکوي. استاد مهرباني
نبی الله خان وروره، روژه دغه ثوابونه سیدی د فرض د نفل او نفل د فرض او پندازه ثوابونه لري پکې او فرض اویا برابر زیاتیږي. اصلا خبره ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي سه پر روزه کې د روژې اصلي حقیقي هدف او مطلب د روژې دا نه ده سه یو سړی یو چای دی نه خوري چای دی نسکي دا روژه ده، بلکې د بخاری شریف حدیث ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه. هغه څوک چې دروغ نه پریدي او عمل کول په دې باندې نو الله رب العزت ته هیڅ حاجت او ضرورت نشته په دې کې چې دی خوړل او څښل دا تر کې. نو اصلا علما وایي چې دغه قول زور د دروغ ویل چې دلته ذکر کړي دي دینه مراد ټول ګناهونه دي. نو هغه که غلاوي غلا خو لا ګناه کبیره ده، هغه په هر وخت کې ګناه کبیره په هر وخت کې ګناه کبیره ده. خدا ده چې په روژه کې هغه د روژې هغه اصلي ماهیت د روژې هغه اصلي شکل هغه سه کومه عبادت ده هغه عبادت بیا نه پاتې کیږي. نو په روژه کې به له دې ټولو شیانو ناوړو اعمالو نه به ځان ساتي او له دې به اجتناب کوي.
او مهرباني بل اوردونکو هم اخلو خپل ځان معرفي کوي او لکم زینه مړی کوي. ولې مهرباني توخی صاحب لزابل نه دی؟ مهرباني زابل سے توخی صاحب ستړی مشي.
خیر دې مبارک ترته وایم.
خیر اوسې مهرباني. خیر مبارک تاسو ته هم په دې امید چې په خیر تېره شي او عبادت پکې وکړي. مهرباني زموږ خپرونه باندې او نن په دې خبرې کوو چې یو بل ته د عفو حس باید څنګه وي او بل سره اړیکې څنګه وي. مهرباني
مننه. رښتیا هم روزه خو یو ډېره مبارک میاشت ده او ټول مسلمانان باید د دې قدر او عزت وکړي او موږ یو د بل باید هر وخت راته سره وکړو. هر څوک چې یو څوک وي کار دې وسي یا یو څوک ظاهر کړی وي باید هغه هم اپ ځینې وغواړي او بل هم باید راپورته وکړي او په روزه کې خاص مبارک میاشت باید موږ ټول اندامونه باید روزه ونیسي، نه یوازې داسې له خوراک څخه موږ یا له څښاک څخه باید د سترګو او د ټولو اندامونه باید روزه وي. نو به دا روزه مکمله شي او موږ پاک ډېر ثوابونه راکړي. نو دا روزه باید
استاد محترم
سره کومکونه غریبانو سره باید داسې شیان ورکړو چې مسکین په وطن کې ولرو یا په څنګ کې یو همسایه ولرو، باید داسې شیان ورکړو چې هغه یې نه لري او د ده کوچنیان د خپلو کوچنیانو څخه کم ونه بولو او هغه ته روزماتونه ورکړو.
خیر
حسین دا
نظر
ده. استاد نظر په هکله که څنګه داسې عدالت پلی شي لکه کوم چې اوس په ډرامه کې پلی شي نو زموږ وطن جوړ شي. خو بدبختانه چې زموږ په محاکمو زموږ په دوریرو کې هیڅ عدالت نشته. موږ وینو چې یو بندي اقلا بس له 5000 افغانۍ نیولې تر 2 لک افغانۍ پورې تر قدرت په بازي له قدرت کېږي او ماموریت یې راشي او هغه ډېرې روپۍ غواړي. نو دا ټولې قضیې بس رشپاسبلېاوته خدای دې وکړي چې زموږ وطن را روغ شي او زموږ
نظر خپور کو. مهربانی ستاسو نظر او خیر اوسې. یو بل اوریدونکی هم اخلو. مهربانی تاسو له کوم ځای نه اړیکه نیولې او نوم کوم شی دی؟ وعلیکم السلام. ستړي مشي مهربانی. مننه اتمن زمون موضوع او خبرې پی. مهربانی ستاسو نظر.
موضوع هم الله اوره دلا کرو او تبرګي ما بوله کوم سارو ده شاید په حساب دا شي دا دا غور دا قانون دا ټول دا څنګه د ټول د نسون دی پورا یو هغه دا رجا چې دا د نسون دی پورا ډیر وخه لري چې نسون به دا غره کم دا ژوند وکي په غره کم دا دی پر غری وکي دی هر وخت نه بعد
خو ته راولري زکه چې چې ما عملی نه وی ولا کایو هنسان غل کی
تاسو نو منه هیڅ اما خغلی تو حسابم دا خبره وکړي کپدیر سره خبره وکړي کایو بل سره تاسو خفه وي تاسو په سیمه کې بل څوک خفه وي آیا روزه مناسب وخت نه دی چاړي کې سره وساتي خبره سره وکړي یو بل سره عبادت ته په ګډه لاړ شي یو خو وخت نه دی بله زمونږ اوریدون کې اړیکه وشلې ده ښاغلی استاد محترم روژه یو ښه وخت نه دی چې یو بل سره اړیکې وساتو یو بل سره خبرې پیل کړو که چیرې د مودو مودو یو بل سره عقده لرو
ولې نه اصلا د خبرې تر کول خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم منع کړی ده چې مسلمان لپاره جائز نه ده چې ان یهجر اخاه المسلم فوق ثلاثة ایام سی خپل مسلمان ورور زیات له درې ورځونه پرېږدي نو د مسلمانانو ترمنځ به واقعي یو مینه محبت بوي الله رب العزت قرآن مجید کې فرمایي سي محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم دی آیت کې الله رب العزت دې ته اشاره کړې ده چې مسلمانان به پخپل منځ کې نرم زلون والا وي او یو په بل به رحم وکړي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا د ټول عالم انسانیت لپاره یو لارښود و او د ټول عالم انسانیت لپاره راغلی ده وما ارسلناک الا کافة للناس د ټول عالم انسانیت لپاره راغلی ده او ما ارسلناک الا رحمت للعالمین نبی کریم صلی الله علیه وسلم رحمت د ټول عالم لپاره و د ټول عالم انسانیت لپاره و نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ترحم باندې دا امر کوي د مشرانو کشرانو ترمنځ اړیکې روابط نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي سي زما له امت
مهرباني استاد
زما له امت نه نه دغه څوک چې په د مشرانو احترام ونه کوي په کشرانو شفقت ونه کوي
د ارزګان نه یو بله اړیکه اخلو نوم مو چی دی مهرباني بلی تاسو اړیکه زموږ سره وصل ده مهرباني
السلام علیکم
وعلیکم السلام ستړي مشئ
سالی جوړه په خیر یې
خیر اوسې مهرباني
نظر مو دغه دی چې به هېږه په دغه روژه مو باندې کې که څوک سره خوابه دي که څوک سره خواشین دي به هېږه سره خوشحاله شي هیله ده چې دغه ټولو مسلمانان په دغه مبارکه میاشت د روژې ښه په خوشحالۍ سره تېرې کړي او دغه مشکلات له مابینه سره وغوښتي چې یو بل سره خوابه دي زړونه په خوشین وي به هېږه سره خوشحاله اوسي زه ټولو مسلمانان مبارکه میاشت ښه په خوشحالۍ ښه په ترتیب سره تېرې کړي نه پاک الله جان خوابه دي سي نه کوم رسول جان خوابه دي سي به هېږه ښه په خوشحالۍ یې تېرې کړي نو زما نظر دغه دی بس نو دغه ډرامه چې ده دا
ډېر زیاته مهرباني خیر اوسې ستاسو له تعریف نه او نظر نه مو بل اورېدونکی هم اخلو شاید وروستی اورېدونکی وي مهرباني تاسو نوم کوم ځای نه مړې کې نیولي وعلیکم السلام خیر اوسې نوم مو خیر سه ډیر بخیر راغلی امین الله جان مهرباني مونږ په دې موضوع خبرې کوو چې یو بل ته عفوه او څنګه روژه تېره کړو یو بل حقونو څنګه درناوی وکړو په دې اړه ستاسو نظر او که پوښتنه لرئ پوښتنه
ډېره زیاته مننه بس خوندو سرو مې همدلته راوپوښتلې دي زما دا خلکو نه دا فایز دی چې دلته په درې واچه شوي دي ټول مسلمانان دا چې دلته توپونه وغورځوه چېرې په دې وطن کښې مګر خلک په دغه کښې بیا دومره یو من خیاشس په دانو باندې ناست ورور داسې بد دغه 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 پورته پورته کوي مګر غریب بیا نه کوي په کور له داسې په دغه کښې ورته ګوري
ستاسو آواز نسبتا لږ خراب دی خیر سو ستاسو نظر مونږ خپور کړو ډېره زیاته مهرباني ښاغلی عمرزی صاحب یو سوال چې ډرامې اړوند دی او نسبتا د موضوع سره اړوند دی که درېیم نفر د چا په بد نیت خبر وي په دې وخت کې د اصول له مخې د هغې مکلفیت څه شی دی چې باید څه وکړي څوک چا ته بد رسوي په دې اړه باندې
اصلا خبره دا ده چې کتمان د جرم دا جرم ده چې کله یو سړی په دې باندې پوهېږي چې یاره دغه اراده خرابه ده یا مطلب یو جرم دی ده په مخ کې یو نفر د جرم مرتکب کېږي نو باید حکومت ته خبر ورکړي او هغه کشفي ارګانونو د په جریان کې واچي سي یاره دغسې یو ستونزه موجوده ده او بل یو موضوع دا ده چې که چېرته یو څوک خبر وي چې یو چاته تکلیف رسوي نو علما وایي چې دغه وخت دا په غیبت کې په څو شیان نه راځي یو دغه وخت په غیبت کې نه راځي که یو نفر د هغه په غیاب کې د سر خبرې کوي او نو دا ورته وایي دی تر خبرهیي سي یاره دغسې اراده یې خطرناکه ده نو دا په غیبت کې نه راځي نو دا مسله نه ده
او ډېر زیاته مهرباني په همدې اړوند چې د روژې په مبارکه میاشت مو خبرې کولې او دا چې غیبت ونه کړو او نیک عمل وکړو د موضوع همدې اړوند و خیر اوسئ استاد ستاسو نظر موږ واخیستو او د اوریدونکو ګڼ نظرونه موږ په خپرونه کې شامل کړو نو د خپرونې وخت تقریبا پای ته رسیږي موږ په دې خبرې وکړې چې یو بل ته عفو څنګه وشي د روژه کې یو له بل سره اړیکې څنګه وي او مسلمانان یو له بل سره په څه خبرې وکړي په دې هره جمعه دا خپرونه خپرېږي د 8:30 بجې نه نیولې تر 9 بجو پورې او همدا ډرامه تاسو شنبې په ورځ هم اورېدلی شئ بیا موږ ته په 0 شپږ 0 1 0 شمېرې باندې غږیز پیغامونه هم پرېښودلی شئ چې